د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ لا ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د مازدیګر تر څلورو بجو د ازادۍ رادیو په دې دوه ساعته پروګرام کې د ازادۍ په څپو کې اونیز بحث لرو. په دې خپرونه کې د سولې، د بین الافغاني خبرو، د نوې مرحلې د پیل په اړه بحثونه لرو. په څو شیبو کې د دې خپرونې قربانه ستډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره روسیه ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپانن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوز ټول اړوند حسابونه د معترضانو پر وړاندې د پوز د ځپونکو اقداماتو له کبله بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې سفر رسمي بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د موخو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په اړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
په همدې حال کې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو ادعا کوي چې په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې 240 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د 203 تندر قول اردو ویان امل خان مومند رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چې طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټې ارزو سیمو پر پوسو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونه یې پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 2 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومن زیاتوي چې په دې جګړه کې 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته وویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه 68 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 6000 امریکایي ډالرو ته رسیږي نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. سموده مخکې د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته هم صادره شوه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان پاوز له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه غوښتي دي چې له کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا لپاره یوه هڅه بللې ده. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل آستریان په یو بیان کې چنن خپور شوویلي له پاشینیان څخه د استعفا د غوښتنې علت له دندې د وسلوال پاوز د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پاوز ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشینیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړی. هغه پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د پلازمینې ایروان په مرکز کې د اعتراض لپاره راټول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې پاوز به د پاشینیان پر ضد له زوره کار واخلي کنه. د فیسبوک ادارې د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات یاد کړي دي. په میانمار یا پخوانۍ برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آونګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستګرام له اوسه بند شوی. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دی چې د میانمار د کودتا لپاره ټول جریانات چې مرګونه تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وی د متحدو ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیټیکا ننګونه به د چین له لوري وي، خو دی وایي چې روسیه هم یو ګواښ دی. برنز دا څرګندونې پرون د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعیه غونډې ته چې د ده د تایید بحث ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وباله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا پر خپلو وګړو د فشار او په امریکا کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت لا پیاوړی کړي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي دا واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا وایرس د مقاومو بڼو پر وړاندې د انسان وجود ته پیاوړی معافیت ورکوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان او کارپوهان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د روانې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. د ادارې همدراز د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال په امریکا کې روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپاره کړي دي. دا و خبرونه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي په چپو کې د دې ونې خبرونه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. دوها کې د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې ل څو ونې په ټپه درېدلې حالت وروسته د تیری دوشنبه په ورځ دواړو لورو مرکچیانو وویل چې ترمنځ خبري او لید کاته بیرته پیل شوه. په تیرو څو اونیو کې چې دا خبرې په ټپه ولاړې وي د سیمې د هیوادونو پلازمېنې د افغانستان په تړاو د ډیپلوماټیکو لیدو کتو او بحثونو شاهد وي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو مسکو او تهران ته سفرونه وکړل. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف اسلام آباد ته ولاړ څو د افغانستان په اړه د مسکو د هغې مشورتي غونډې لپاره د اسلام آباد ملاتړ خپل کړي چې مسکو غواړي د امریکا، روسیې، چین، پاکستان او ایران په ګډون جوړه کړي. افغان دولت هم د سولې په تړاو د امریکا، روسیې، پاکستان او نورو هیوادونو سره وروستیو کې تماسونه زیات کړي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا مهال د روسی چارواکو سره د بحثونو لپاره مسکو کې دی. د افغانستان لپاره د وبخې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی بیا اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ویلي دی چې له پاکستاني چارواکو په دې برخه کې مرسته وغواړي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته وهڅوي. له دې ټولو سره افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د یوناما د یو روسي رپورټ په بنسټ د ملکیانو مرګ ژوبله هم سوا شوی. د ازادۍ په چپو کې د خبرونه کې پر دې بحث کوو چې له ځنډ وروسته دوها د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو بیا کوربه ده. د خبرو دا پایل په څه معنا آیا دوام به وکړي؟ آیا پریکړې په دې خبرو کې کیږي او کنه؟ مسکو، کابل، اسلام آباد او نورو ښارونو کې د افغانستان په تړاو له ډیپلوماټیکو سفرونو او لیدنو کتنو باید د سولې په برخه کې د پرمختګ تمه وشي. دا او نورې پښتنې به ځوابو. د بحث لپاره را سره په دې خبرونه کې میلمانه دي د ولسی جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټه شینکی کډوخیل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون سره هم د تماس د ټینګولو هڅه کوو. همدارنګه په کابل کې د تحقیقاتي او رسانهی مرکز مشر عبدالجبار بهیر. د خبرونې په بهیر کې به د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستیال حکیم عظیمی سرم، حکمت عظیمی سرم اړیکه ټینګه کو او الله هغه به نظرونه واخلو. هغه میلمانه چې را سره وصل دي هرکلی ورته وایم. په سر کې درنې شینکی کډوخیل ته ورسو. اول خو خبرونې ته ستړي مشئ، تاسو مراته خپل هغه برداشت د دې سولې د وروستیو هڅو نه ووایي. په دوحه کې خبرې په ټپه ولاړې وي، اوس بیا رپورټونه خبرېږي چې یو څه ناست یو لید کاته پیل شوي دي. په عین حال کې ډیپلوماټیکي هڅې هم زیاتې شوي دي. مسکو، کابل، تهران، اسلام آباد، دا دی افغانستان په تړاو دی افغان او بهرنیو ډیپلوماټانو د لیدو کتو په شاهد دی وس مګ د سولې په تړاو په روانو بحثونو کې په کوم ځای کې یو.
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټول غدنوالو او ملمنو ته. باید وایم چې مونږ د سولې د خبرو اترو په یو نوي پړاو کې داخل شوي یو، خو زما په اند باندې اوس مهال د امریکا او د افغان حکومت په وړاندې باندې ډېرې ننګونې موجودې دي. دې په خاطر باندې څنګه وکړای شو چې د دوی خبرې دوام پیدا کړي او بالاخره یو وخت کې یو مثبته پایله ولري؟ ځکه چې د دوی خبرې یا د دوی تړون په ډېر عجولانه شکل باندې خلیلزاد او د هغه ټیم د ترامپ د حکومت د ادارې په هدایت باندې اصلا د صلح دپاره نه، بلکې د قوتونو یا د فوج د وتلو په خاطر باندې معامله صورت عموماله. بې هغه نه چې د دې خبرو دپاره افغان حکومت چې یو مهم طرف دی او طالبان دغه په وړاندې باندې جنګېږي هیڅ حضور نه درلوده، د افغانستان خلکو سره اصلا مشوره ونه شوله، بالکل نظر نه واچول سو. همدارنګه ټول هغه منطقوي قوتونه یا ممالک چې فوق العاده تاثیر گزاره دی په یو واقعي سولې پر اتاق یا موافق یا بریالي خبر اترو لپاره اصلا د غوی نه یو قوي تعهد وانخستل شو، ضمانت وانخستل شو، یا هغوی پیسه په دې پروسه کې په واقعي او معنادار شکل باندې شریک نسو. نو موږ زه غواړم خبرې دا رقم خلاصه کړم چې خدای چې دوباره خبرې شروع کړي، اما زه مطمئن نه یم کومه وخت کوشي چې د طالبانو پلاوی وکړه او هغه هم غواړي چې منطقه ته سفرونه ولري او خپل فشار په امریکا په حکومت باندې راوړي تر څو پر امریکایان خپل ژمنو ته متحد پاتې شي، ټول خپل قوتونه له افغانستان څخه وباسي. ځکه چې زما په اند باندې طالبان فکر کوي چې د امریکایان د وتل نه وروسته به د افغان حکومت یا سقوط کوي او یا به دوی ته تسلیمیږي او دوی به دوباره خپل امارات اسلامي امارات به هلته احیا کوي یا دوباره به ایجادوي. نو په زمن کې یو خبر مې پوره کړم، اجازه راکړي. نو په کتا چې متوجه اوسئ کې اوس پاکستان خپل هڅې روانې کړې دي، روسیه خپل هڅې روانې کړې، ځکه چې نه له پاکستان په واقعي شکل موږ تر اوسه پورې نه امریکا ګټه اخیستې ده او نه د روسیې رضایت او همکاري او حمایت حاصل کړی. ډېر ستي خبرې اوس هم د خلیلزاد په ساته باندې، نه په دغه نه په لوړه ساته چې باید خرچه وزره او په ساته یا د پاکستان هډ آف سټیټ یا د دولت مشرانو په ساته باندې چې واقعا هر څوک دې ته راضي شي او مطمئنه اوسېږي چې امریکا وتونکې ده تر څو پورې هغوی واقعا د دې پروسې د په پوره ډاډ باندې حمایت کړی او دا پروسه کامیابي خواته تللې. نو زه فکر کوم بیا هم چې امریکا او د افغانستان حکومت په وړاندې باندې ډېر مسؤلیتونه او ډېر چالشونه یا ننګونې موجودې چې دوی باید واقعا ډېر قوي لابي وکړي تر څو پورې واقعا د دوی خبرې چې اوس موږ روان یو د اصلي بحث طرف ته واقعا موافقه اوسي او مثبته نتیجه ورکړي.
ډیر زیاته مننه شینکی کډوخیل. دا مرته وایي چې په ورستیو کې د پاکستان د پوز ویاند ویل دي چې افغانستان د نویو مکلونو افغانستان نه دی او پاکستان نه غواړي چې په کابل کې طالبان په بشپړه توګه واک ته ورسیږي، بلکې هڅه یې دا ده چې هلته سوله راشي او د سول لارې یو حکومت راشي. د دغه خبرو په اړه هم راته خپل تحلیل وایي او دا چې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته تللی دی، د ده سفر به څومره موثر وي؟
باید ووایم چې افغان حکومت، دولت او ولس بالاخره باید پاکستان ډیپلوماتیکو بیان باندې باید نور اون نغولیږي. پاکستان تر اوسه پورې مطمئن نه ده چې د طالبانو په واقعي شکل ناسته په هغه کې همکاري وکړي، ځکه چې دوی ملاتړ همیشه دغه څلوېښت کاله جګړې چې د افغان حکومت په وړاندې په مختلفو نومونو باندې وشولې، په دې کې دوی پوره لاس لري، ځکه چې دوی یو هدف د دې ټولو شخړو شاته لري چې تقویه کوي تر څو پورې افغانستان ناامنه اوسېږي. هغه نګرانیانې، هغه غوښتنې او هغه ویره چې پاکستان په زړه کې لري او همیشه مخالفه ډله د افغان حکومت په وړاندې باندې تقویه کوي، علني یا پټ حمایت کوي، د هغو غوښتنو د لپاره یو جواب، یو اطمینان چې دوی لاسته را نه وړي، دوی به همدا رقم چې ګویا چې باثبات افغانستان دی او باثبات پاکستان په ګټه ده، اصلا دروغ وایي، دوی هېڅ امکان نه لري. او راځه د بخښنه غواړم د داودي صاحب په سفرونو باندې فکر کوم چې که تاسو سفیر صادق ته وګورئ چې یو ځانګړی استازی دی پاکستان ته، د هغه دفتر ډېر فعاله ده او ډېر ښه مخته روان ده. تاسو وګورئ چې هم کوشش کوي چې د پارلمان اړیکې جوړې کړي، د پاکستان پارلمان سره همدارنګه غواړي چې د خلکو رابط له هغو سره جوړ کړي، همدارنګه هغه مله یا له شهرت نه لوېدلي سیاسیون چې نور خاص یو ځانګړی ځای په افغانستان کې نه لري، د هغوی د ژوندي کېدلو لپاره بیا زمینې برابروي، پاکستان ته دعوتوي، هغوی ته هر څه وعدې چې ورکوي، هر څه نظر چې ورته ورکوي، هغه مثلا د خپل فعالیتونه روان کړي، ناوخته ده خپل سفر شروع کړی دی، او په دې هیله باندې چې دا سفرونه واقعا ګړندي کړي او بعد موږ وکړای شو چې د صادق د دفتر په اندازه باندې داودي صاحب دفتر فعال شي او واقعا داسې کارونه وشي چې تر څو کړي پاکستان هم احساس وکړي چې داودي صاحب هغه ملي اجنډا ولري او د هغه پلي کېدل لپاره د پاکستاني چارواکو سره تر رسیږي او خپل پیغام رسوي.
مننه له تاسو نه حکمت عظیمی صاحب هم را سره وصل شوی دی، وروسته به ورته راشو. عبدالجبار بهیر، تاسو ترازم په ورستیو کې په دوحه کې بیا مذاکرات پیل شوه دي، د افغانستان د سولې د مرکچی ټیم یو غړي خغلی رسول طالب ویل دي چې د خبرو د دوام لپاره په زینو ټکو باندې چې د څلور ټکی یاد کړی دي او هوکړم کړی د طالبانو سره، او یو پکې د د په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دی وایي هغه جمهوریت دی. تاسو راته دا د خبرو د ورستی پایل پاړه وایي، دغه پایل تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا واقعا دا دواړه الخونه غواړي خبرې وکړي او کنه فشار پرې راغلی هم په طالبانو هم په افغان حکومت چې بالاخره د خبرو ته دوام ورکړي؟
مننه، زه هم خپل سلامونه تاسو ټول اوریدونکو دوستانو مېلمانو چې په پروګرام کې وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ورسته تر ډیرو ناندری او تر ډیرو فشارونو چې خپل منځي بو البته او بیرونی هم وو، بیرته یو ځل افغان حکومت په دې هوکړه کړې وي چې خپل مذاکراتي ټیم ته ووایي او یا هغوی ته دا روښانه کړي چې دوی بیرته هغه اجنډا ته راشي یا هغه موضوعات تراشي چې هغه ورده مخه دی، هغه په اساساتو باندې دواړو ټیمونو په دوحه کې موافقه کړې وه او موضوعات تر ډیره پورې یو بل ته وړاندې کړي وو، او د مقدمه په شکل او د اساساتو په اساس باندې په یو څو بندونو باندې موافقه کړې وه. په هغه کې د اسلامي حکومت او د افغانانو او د طالبانو او بخشې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د هوکړې د مبنا په اساس باندې د هغه محتویات په نظر کې نیول دا اساسي شان وو، او د دې پسند کې د امریکایانو د وټلو په خپل وخت کې چې باید امریکایان د راتلونکو مې میاشتې تر پایل پورې د افغانستان نه په بشپړ توګه باندې ووځي، هغه څه چې یو څه د افغان حکومت او یو څه هم د امریکایي نوې ادارې په دې موضوعاتو باندې موقف واضح نه وو، خو داسې معلومیږي چې یو ځل بیا هغه موضوعات ته چې باید د افغانستان د سولې او د راتلونکي لپاره واضح تګلارې وړاندې کړې ده، او زه فکر کوم چې بل لار هم نشته بغیر له دې چې موږ د طالبانو او د امریکایانو تړون کم راځي او کوو، دا که په بیړه شوای دی او که په تفاصیلو شوای دی، نړیوال حیثیت لري، امریکایانو تایید کړی دی، د افغان حکومت په شکل باندې تایید کړی دی، منلې ده چې
خغلې بهیر
کې وړاندې کړو.
خاغله بهیر سوال داده چې مثلا دلته چې په ریپورتونو کې راځي ام دی امریکایي چارواکو له قوله ام دی نړۍ دی زین نور مشانو له قوله غو ډیپلوماټان چې د افغانستان په سوله کې خیل دی دا داشته چې وسلوالو طالبانو دغه تړون خو کړی دی خدای عملی کړی نه دی نور لورې هم ترې سرغړاوي کړي خو په مشخصه توګه وایي چې وسلوالو طالبانو تاوتریخواله نه دی کم کړی همدارنګ د تورستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو د ځینو تورستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په وړاندې هم تر اوسه پورې شواهد کم دي او د افغان حکومت سره یې خبرې هم څخل چې نړیواله توقع کې د پرمخ نه دي تللي.
بله، ما ویل چې افغان حکومت تر وزای پورې یا د افغان حکومت مرکچی پلاوی تر ډیره پورې کله چې په هغه توافقات چې دوی موافقه کړې و دواړو پلاو د طالب او افغان پلاو په هغې مخته تلل، خو کله چې نور موضوعات را مطرح شول افغان داسې ویل کې چې افغان مرکچی پلاوی د دوی د جنگ د دینی اړخ په اساس باندې فتوا غوښتې وه چې موږ ته په کوم حیثیت باندې تاسو قایل یې، د افغانستان کې جنگ ته طالبان په کوم نظر باندې ګوري، هغه موضوعات داخل کړي وو چې هغه د بحث وړ نه وو او یو جانبي موضوعات وو. د دې په څنګ کې د امریکانو وتل هم ګونګ وو، اتهامات د دواړو تر مابین وو. په دې شک نشته چې افغانستان وروسته د امریکایانو سره د تړون تر لاسلیک وروسته جګړه پیل شوه، جګړه تیزه شوله، د دواړو دورو تر مابین اندری رامنځته شولې، طالبان افغان حکومت ملامتوله او افغان حکومت طالبان. خو د ټولو فشارونو نه وروسته داسې معلومیږي چې طالبان هم اوس یو څه هغه اقدامات چې دوی به غالبا امریکایانو ته تر پردې ته شا وړاندې کړي وو لږې ښکاره کړي دي. څو ورځ مخکې د طالبانو د نظامی کمیسون د خوانه خپلو وسلوالو خپلو افرادو ته د بهرنیو اتباعو یا د بهرنیانو د شتون خبرداری او تیز خبرداری ورکړه وو چې طالبان باید په خپلو صفونو کې ځای ورته ور نه کړي. دا هغه څه وو چې دوی امریکایانو ته تعهد ورکړی دی چې موږ په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته چې په هر نوم باندې وي ځای نه ورکوو، افغانستان به د بهرنیو لپاره خطر نه وي. طالبانو بهرنیو ته فکر کوم ثابته کړې وه، امریکایان په تیرو دولس میاشتو کې یا په تیرو یولس میاشتو کې د دوی راپور نه دادي چې په امریکایانو باندې حمله نه ده شوې. دا چې ولې د افغان حکومت او طالبان تر مابین جګړې تیزه شوې دي، ولې په ښارونو کې انفجارونه رامنځته شوي دي، لاملونه یې بېلابېل دي. افغان حکومت
مننه رازو بیرته
هغه څوران د کلچي د هوکړې یو څه خلاف بل کېدل.
مننه حکمت عظمی صاحب ته ورزو د افغانستان د جنگ د شخړې اصول ال انسټیټیوټ نه سره وصل دی او دا مسائل ساری. عظمی صاحب مخکې د بهیر صاحب په خبرو کې مو واوریدل چې د ویل چې طالبانو په وروستیو کې هڅې پیل کړې دي چې آغا مسائل جوته واضح کی چې په دوی باندې د دوه د تړون د ناملي کېدو په برخه کې پیشک کیږي. تاسو راته داسې لنډ وایي چې د افغانستان دغه د دوه خبرې ولې پټه په دریدلې وي، ولې وس بیرته پایل شوې، او آیا څه توقع ورته کیدلی شي، څه بدل شوي دي؟
ان صاحب تاسو سلامونه درنو ملمنو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دلته باسته طالبان دا فکر کوي په نړیواله ټولنه کې اکثره خلک دا فکر کوي چې په امریکا کې اداره بدل شوه، حکومت نوې حکومت رالی او هغه د سره د دوه مصطفی او نامه سره ارزوي، نو دا پر دا معنی درلودله چې هغه څه پرمختګ شوی شاید هغه بیرته یا وزن ډېر راوي ځنشان نور د سره سی پاکي یو واضح دی چې ټول هم په خبر دی هغه د امریکا د نظامیانو حضور د وتلو نیټه غځول دي چې امریکایانو غوښتنه کړې چې د شپږ میاشتې کلن باید اوږد داسې چې اکثره به پروسیډر ناوخته شروع شي. طالبان په دې فکر کې دي چې که شپږ میاشتې تمدیدونو سره موافقه کړي دي باید په مقابل کې ځینې قوي شیان واخلي چې هغه د وزر بندیانو ایله کېدل دي او همداسې د دې باندې کوم بندیزونه چې دي هغه ایسته کول او د مذاکرات ټیم کې تغیرات د افغانستان د لوري راوستل دي. نو ډېر ګمان دا کېږي چې د دوه کوم خبرې چې دي ډېر زیات نتیجه ورنه کې نوې مختلفو تګلارو باندې کار روان دی. یو پاره کې د ماسکو فارمټ دی چې بیرته طالبان ته روسیې د دې په سفر کې ورته ویلو چې تاسو دغه څخه دوه هیڅ ډیر سره جوړي دی یو مودل ته فورمټ ته جوړولای سو دوم فورمټ باندې ترکیه اخته ده چې هغه یو نوې د سره برنامه شروع کړي چې په کې به باسه لایق طالب افراد وی تر دوه ته د ټیم په شمول ځنی افراد به دوه ته خېو ځنی په پاکستان ته خېو چون چې دی اکثر نظامیان هلته دي او اسلامي مشران او تصمیمون کې هلته وي هغه به وي او یو پیاوړی پلاوی د افغانستان سره بحث پر روسی نو زه فکر کوم د طالبان دا کوشش کوي چې هم د دوه په تړون کې به شاته رانسي او هر ځای ته چې ځي که مسکو دی ایران دی هغه دوی دا ورته وایي چې مخصوص مسکو ته چې تاسې د شورای امنیت د پنځه غړو څخه یاست او که چیرې د دوه تړون ناکام کیږي دا پړه باید تاسې په امریکایانو باندې واچي موږ په خپلو خبرو باندې ولاړ یو نو طالبانو فکر دا دی چې هم دوه وساتي او هم نوی فارمټونه نوي طریقې باندې چې کوم خبرې مخته ځي هغه باندې پاره کې برخه واخلي او ځان رسول تعهد وشي مګر سوال دا دی چې د طالبانو ثابت هدل چې د رسول تعهد لري کې نه یا په عمل کې څرګندي او باید افغانان هغه وویني یعنی خارجان د پاره باید په خبرو باندې په وادو باندې خارجان ونه غوړل رسول ته افغانستان کې افغانان د جنگ سره باید وګوري چې ډیره زیات راښکته شوی او سیږي افغانان باید د امن احساس وکړي چې کوم تر اوسه پورې نه دی کړی خارجان اوس د امن احساس کوي اکثره خارجان په دې په د فبروري نه تر اوسه پورې ډیر راحت دي دوی په دې پیښه باندې عمل نه کوي مګر افغانان دا احساس نه لري او صرف کوم د طالبانو مسؤلیت دی چې افغانانو پر وړاندې خپل تشدد کم کړي په بس آیا دا دی چې مثلا دوی نوی وادی کړی دی بیا خاتونه کړی دی چې مثلا خارجان ته ځای مور کوي دا اگر چې ډیر نه وخت شروع شو مګر بیا بس د ستزي تر دې چې په عمل کې دا کار کوي کنه کوي چون چې طالبانو د ډلو څخه د خپل راسي ازادي افراد جلا کړی دي چې هغه پر خپل خوښه باندې څه کولای شي نو خلک به هغه افراد چې د خارجان سره ډیر کوي اړیکې لري هغه په یو نو په شکل نه شکل باندې خپل اړیکې ادامه ورکوي یو نظامی دغه د نظامی عملیاتو د طالبانو د هغه پرونه چې فکر نه کوم هغه د خونساسي او یا هم په جدي توګه باندې هغه باید د منځه ولاړ شي خو طالبان دا کار نه کوي
مننه بیرته در تر ګرځو ورزو مېرمن کړو خیل ته د حکمت عظیمی په خبرو کې د مسکو فارمټ یادونه وشوه د مسکو ته په روسي کې طالبانو هم سفر کړی او دغه وسلطه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر تللی دی او په وروستیو کې د زمیر کابلوف یو لړ څرګندونه هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت عکس العمل راپارولې و په ځانګړې توګه د انتقالي ائتلافي حکومت خبره چې کړې وه شینکی کړو خل تاسو په پښتنه ده چې اصلا روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو تماسونو څخه غواړي هم له افغان حکومت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پالي هم له طالبانو سره یې پالي هم په یو داسې فارمټ کار کوي چې پاغي کې امریکا چین پاکستان خپل روسیا ایران دا د افغانستان په اړه یو مشورتي غونډه ولري په داسې حال کې چې خپل افغان حکومت باید پکې نه وي تاسو راته د مسکو هغه لټون کې د تاسو په نظر باندې څه شي دوی افغانستان کې اصلا څه غواړي
ما په خبر کوبره چې امریکا ولې عجلانه اقدام وکړ او منطقوي قوتونه چې یو کې روسیه ده او چین ده او دا په هیڅ صورت په هغه سطح باندې دخیل هم نشو قناعت هم نه درته ورکړل شوی او اطمینان هم نه درته ورکړل شوی تاسو باید مطمئن اوسئ چې روسیا، ایران، چین په شمول د پاکستان سخت له دې نه اندېښمن دي چې امریکا په افغانستان یا په دې منطقه کې موجود دي او دوی باید مطمئن اوسئ چې امریکا له دې منطقې څخه ووځي او دوی ته دا هم قناعت ورکړی شي چې باثبات افغانستان کې د دوی کومې اقتصادي او منطقوي ګټې نغښتې دي تر څو پورې د روسیې نه حمایت وکړي روسیا که داخل اقدام شوه ځکه چې روسیا غواړي د پروسه کړکچنه کې روسیا لا تر اوسه مطمئن نه ده چې دا پروسه کامیاب شي او دا به د روس د
د ګټو مطابق وي یا مخالف بینوي. نو د دې خاطر روسیا چې کومه هڅې کوي دا په دې خاطر باندې چې دا تروس پورې هم شکل لري هم مشکل لري هم پیسلا غواړي دا پروسه کې دي
مېرمن کلوخیل
یو قوي لوبغاړی داخل شي
د خپل قوت هم ثابت کړي. پښتنه مې غوښتله په همدغه مورد کې وکم. افغان حکومت دی یو مسؤل حکومت په توګه ځان ګڼي او ورته په کار ده چې دوی دغه د سیمایز اجماع خبره چې بیا بیا کوي چې دغه اجماع پیاوړې کړي وي، یعنی په معنا کې روسیه په اعتماد کې اخستی وي، ایران سره اعتماد جوړ کړي وي، پاکستان سره خو بو بو وایو چې ځینې داسې ستونزې شته دي چې افغان چارواکي وایي پاکستاني چارواکي نه حل کوي دا کوي. نو له روسیې سره افغان دولت څومره توانیدلې ده چې دغه قناعت یا دغه چې روسیه نه پویږي یا بریک نشي کولای په دغه برخه کې ډاډ ورکړي؟ آیا افغان چارواکو په دې برخه کې خپل هڅه کړې ده او په ځنګړي توګه دغه دی خغلی اتمر سفر به مسکو ته دغه هدف پوره کړی شي چې روسی چارواکي په افغانستان کې د سولې د یو داسې بهیر په اړه ډاډ مون کې چې افغان حکومت غواړي؟
افغان حکومت زه فکر کوم چې ځینې کمکاریانې یا ډېر په قوت باندې او قوي ډیپلوماسي په لاره باندې وانه چول تر څو پر دا ټول ته د قناعت ورکړي یا د خپل ځان حمایت هغه کې ځکه چې په دومره داخلي ستونزو کې داخله سو چې تر یو کاله پورې خو د انتخاباتو نتیجې پسته معلومه نه وه او یا مثلا مقابل طرف دې ته نو قانع چې دا مني مطلب دا چې داخلي ستونزې او همدارنګه د ټولو هغه سیاسي ډلو ته پله متاسفانه ده د جنګ په دوران کې افغانستان ته په میراث رسېدل په نوم د تنظیم یا سیاسي احزابو هر یو غوښتنه لري، هر یو متاسفانه له بهر نه حمایت کیږي په هر شکل اړیکې سره لري چې موږ دومره داخلي کلکې ډېر زیات. زه فکر کوم چې افغان حکومت کوشش وکړ چې زیاترین انرژي په دې کسانو باندې مصرف کړي تر څو پورې هغه داخلي اجماع منځ ته راولي. نو شاید په هغه اندازه یا په هغه قوت باندې چې باید منطقه ته قناعت ورکولی شد موافق تصوی نوي. دوم مسله د خپله د امریکا مسله هغه ده ځکه چې تیر حکومت یا د ترامپ حکومت ډېر د افغان حکومت څخه حمایت نه کولو بلکې د افغان حکومت فشار لاندې راوستو. یعنی یو رقم په روسیې ته ده پوهېدلی وو چې که افغان حکومت وغواړي که نه غواړي مهمه ده چې امریکا څه غواړي او یا دغه ټیم یا خصوصا خلیزات دغه ګروپ مثلا کوم کار نه کوي. یعنی زیاتره دوی په هغه رول یا په هغه موقف کې نه ورته کتل چې مطمئنه اوسي چې افغان حکومت هغوی ته اطمینان ورکړي. د افغان حکومت یو کوم کار څه کولای شي منطقې ته دومره په اصلاح قناعت ورکړي چې موجوده حکومت کې دوی څنګه مثلا دوی ته مشکل نشي جوړولی یا یو ښه ګاونډی یا یو ښه منطقوي همکار پاتې کېدلی شي لږ نه پورته زیات نشي کوله. اما هغه څه چې ډېر مهمه ده چې ما په وویلې چې امریکا ته ډېرې ننګونې موجودې وي. ننګونې مطلب همدغه دی، د روسیې رول چې د چین شروع کېږي، چې د ایران شروع کېږي، پاکستان وکړي چې خپل حالې زړه شکړي، مثلا ولي مسعود هم دوی ته دعوت کړلو. نو دا هغه مسایل دي هر یو غواړي چې دا برنامه ځان ته مثلا شروع کړي، فعالیتونه یې کړي دي او دا یو زه فکر کوم چې د دوهې د خبرو لپاره یو لوی خنډ جوړېږي. جنجالونه به پورته کېږي او ګورو چې پایله څه کېږي.
مننه بیرته درته راګرځو. عظیمي صاحب تاسو کلن راته ځواب راکړئ د تاسو په خبرو کې او همدارنګه د میرمن کډوخیل په خبرو کې. دغه د مسکو هڅې داسې وښودل شول چې ګوندې دوی یو جلا بهیر یا پروسه پایلول غواړي د افغانستان د سولې پتړاو. خو ظاهرا روسی چارواکي مثلا د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زاخرو و څوونه مخکي وویل چې دوی هدف د غټولو هڅونه تماسونه داده چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې تقویه کی یا لږ تر لږه د افغانانو ترمنځ د سولې پروسه د دې روسي چارواکي په وینا دوی تقویه کول یا پیاوړي کول غواړي. تاسو د زمیر کابل پروستي سرګندونې ما اوریدلې دي د مسکو په روسي ډیپلوماټیکو هڅو هم خبرې طالبانو سره لیدنې کتنې د اتمر سبو سنې سفر دا ټول څخه مسکو د تشه په لټه کې دی په افغانستان کې.
دا د وروځي د چې مسکو نه وازي مسکو په سیمه کې مهم وادونه هغه د سول افغانستان سول بهیر کې غواړي چې یو فعال ونډه ولري او د طالبانو سره اړیکې او هغوی دعوتول دا یو نوځان ته کریډیټ کړي. اگر چې طالب تر اوسه پوری د پورا تعزیرات نه ځنې څه وی نه کی امکان ده چې سپچې کچېری مذاکرات ډېر خراب سي پر دې باندې لا هم بندیزونه ولګیږي او دې دا سفر ونه سي کولای. مګر دا ټول سفرونه زمينه هته که ورکه مو ګورو د امریکا ورته برابر کړی ده، چون چې امریکا کوم پروتوکول طالبان تور کوي یا په کوم خبرې چې ورسره شروع شوې په 2013 کې، نو دا هغې نه وروسته ټول هېوادونه دوی ته لوړ تشریفات ورکول، اګر چې د اصولو خلاف وي، چون چې د یو دولت نه دي. نو طالبانو سره ناسته پاسته او ملاقاتونه د سیمې هېوادونه یو کریډټ کړي. دلته په کار دا وه چې روسیه یو وخت کې د افغانستان بهتره دوست و، کله چې به مجلسونه کېدل نو افغانستان دولت پیدا وته وي، افغانستان دولت دې لپاره چې امریکا به ورته تر یو اندازې پورې د خوشه به نه وه، یا به امریکا خپله د روسیې سره ډېر جوړ نه و نو نه بتلل. اوس زه فکر کوم دولت افغانستان دا فکر کوي چې بیرته باید دوی د روسیې سره خپله اړیکې ټینګې کړي، او د دغه مجلسونو کچیرې دغه کېږي نیول کېږي په مسکو کې باید دوی برخه اوسېږي، همداسې نه چې د باندې پاتې وي. په دوحه کې همداسې وشول، ډېر مجلسونه به کېدل، طالبان او امریکایانو دولت افغانستان به نو پخشي کې، نو دوی نه غواړي چې بیا تجربه تکرار شي. خو بحث دا دی چې د دوهې تړون او پروسه به تر څومره وخته ژوندۍ، زه فکر کوم که چیرې یو میاشت دوه میاشت کې کوم بهترین لاسته راوړنه رانشي، زه فکر کوم د امریکا د پوره کم دغه چې کړې و ریویو چې کړې و کم د سره بیا کتنه چې کړې و دوه هېډ، نو زه فکر کوم په دې کې باید ځینې افراد هم بیا تغییر تبدیل راشي، چون چې یو پروسه د سره څرل کیږي، یو پاره کې امریکا فکر کوي چې دا غلطه وه یا صحیح نه و، نو هغه باید یو څوک بیا ټیم کې تبدیل راشي. نو زه فکر کوم د امریکا برنامه باندې چې دغه خراب دیل یا چې مثلا دیل صحیح نه یو څوک خپل به د مسولیت مسول وګڼل شي، یا بیا په هغه صورت کې ورته ټیم کې تغییر راځي. نو په دا خاطر زه فکر کوم د سیمې وادونه ډېر زیات فعال شوي دي، چې کله د دوهې پروسه خرابېږي بدیل به کم وي، او په همدغه خاطر باندې دا دوه وادونه چې ما وویل اوس تسلي ډېر زیات فعال دي، چې مسکو او ترکیه ده.
مننه تاسو ته بیرته راستنیږو ښاغلی بهیر ته ورځو. بهیر صاحب، یو واستون زه چې په دې خبرو کې هم جوته شو، یوناما په یو ورستی ریپورت کې ویل دي هغه لوړ ملکی تلفات او د جګړې شدت دی. عام افغانان او په ځنګړی توګه د هغه خلک چې افغانانو سره بشری خواخوږی لري، د سولې خبري او په دوغمره شدت جګړه په یو وخت کې نشي زغملی، لکه تر لګه ورته د منلو وړ نه روانه بي. خو دوی په هغه سولې باندې څنګه اعتماد وکړلی شي چې تر څنګه په ډیر شدت باندې جګړه روانه وي؟ خارونه د چاودنو شاهداني په لری پرتو سیمو کې هم دواړه لوري په یو بل باندې بریدونه کوي. د ورکم یا وربن خبره بیا مطرح کیږي د سولې په خبرو کې. تاسو فکر کوئ چې دغه مرحلې ته به د دوهې دغه وسنی پیل شوی مذاکرات موږ ورلن کی چې حد اقل په تاوتریخوالي کې لکه کیمرا شي یا یو وربند ته ورسیږي؟ مهرباني لن ځوابونه راکړئ چې د خبرونه کم وخت پاتې دي.
زه فکر کوم چې کوم غواړو سولې ته ورسیږو، لن سره به همدای چې هغه توافقات چې موږ په بینلي کچه کړي دي او په محلي کچه موږ کړي دي هغې ته ژمن اوسیږو. لنډه لار به دا وي چې د دواړو مذاکرات ټیمونو تر مابین په خبرو باندې د خبرو په موضوعاتو باندې توافق شوی دی، په هغې باندې بحث وشي او پرېښودل شي، دوی بحث وکړي. په هغې کې اساسي موضوع همدا ده چې په یو حکومت باندې چې د ټولو افغانانو دپاره د منلو وي، نړیوال ته د منلو وي، په هغې باندې بحث وشي. یو ځل افغان حکومت دې ته اجازه ورکړي چې د ملک د سولې په طرف باندې د حکومت په تغیر باندې راتلی شي. حکومتونه هم د ولس لپاره جوړیږي، موږ باید خپلو ګټو او یا حکومت د خپلو ګټو په خاطر باندې خپل ځان او د خپلو اهدافو لپاره ټینګارونه کوي. په مقابل کې طالبان د اوربند لپاره داسې معلومیږي چې واضح لیدلوری لري، هغوی اوربند د هغه چا سره نه کوي چې د هغوی سره په جګړه اخته دي. که چېرته موږ په دواړه لوري افغانان مذاکرات ټیمونه په دې موافقه تورسی کې چې موږ د یو حکومت لپاره بحث کوو. زه فکر کوم په هغه وخت کې به بیا طالب طرف نه وي، حکومت په هم طرف نه وي، نو طالب په دې عام ولس سره جګړه نه کوي او طالب اوربند ته رخ کوي، ځکه طالب ته هم بل لار نشته بغیر دینه چې دا وښيي چې افغانان مطمئن کړي چې دوی د افغانانو لپاره جګړه شي، پر دې چې افغانان ته امن راوړل شي او بهرنیان د افغانستان نه ووځي، هغه علتونه یا هغه لاملونه د منځه یوسي چې په هغه باندې افغانستان ته جګړه راغلی ده.
ډېره زیاته مننه. بهر
په حاشوي موضوعات باندې بحث کوو، اصلي موضوع ته د موضوع په سترګه باندې نه ګورو. فکر کوم جګړه بلا شدیده کیږي او هغه کې به هر چا خلاص پاسيږي چې بیا داسې لورې هم رامنځته شي چې هغه بیا واضح نه وي،
مننه. مخکې له دې نه چې له میرمن شینکی کړو خیل سره خدای پاماني وکړو، تاسو هم د ډیر وخت لپاره منتظر کړئ. وروستۍ پوښتنه له تاسو نه کوم، بیا در سره خدای پاماني کوم، نورو میلمنو سره به دوام ورکوو. میرمن کړو خیل، تاسو راته دا وایي چې تاسو فکر باندې روان تاوتریخواله، لکه مخکې چې مې له خغلی بهیر نه وکتل، او د سولی روانې خبرې د افغانستان د عام خلکو لپاره یا د سول لپاره چې کومه فضا پکار ده، کوم ذهنیت پکار دی، لدی سره کومک نه کوي. د افغانستان خواخوږی هیوادونه، بشری سازمانونه، خپل اهم افغانان ټینګار کوي چې که د سولې خبرې هر ډول مخې ته ځي، ورو مخې ته ځي، چټکې مخې ته ځي، زر پرېکړې کېږي، وروسته پرېکړې کېږي، خو لږ تر لږه په همدې پایل کې دی په اورکم یا اوربند باندې سلا وشي او بیا د دواړه لوري خبرو ته دوام ورکړي. په وروستیو کې د یوناما یو رپورټ هم د تلفاتو په اړه خواشینوونکی دی. تاسو راته دا وایي چې ولې تر اوسه پورې دغه د اورکم یا اوربند مسله جدي نه ده نیول شوې، او آیا فکر کوئ چې د سولې د پرمختګ لپاره به دا مهم شي؟
کومه تاریخواله یا وژنه چې په افغانستان کې خصوصا په کابل ښار کې روانه ده، فکر کوم نه تنها چې د سولې بهیر ته کومک نه کوي، بلکې د سولې بهیر په تاوان دی. سوله د افغانستان ولس لپاره پاید راشي. افغان ولس له جنګ نه خسته شوی دی. که چیرې افغان ولس ژوند خوندي پاتې نه سي، نو بیا د څنګه کولای شي له داسې یو پروسه نه حمایت وکړي چې په هغه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. زه فکر کوم چې که هر چا دغه مشوره طالبان ته ورکړی وي، دا یوه غلطه مشوره ده. په څو دلیله باندې ګورې، موږ باید په پوره قوت باندې کوشش وکړو چې د سولې خبرې اترې کامیابه شي، نه دا چې ناکامه شي. که چیرې دا خبره ناکامه وي، که چیرې دغه جنگ دوام پیدا کوي، اول خو افغان ولس د دې پروسې په خلاف دریږي، وایي چې نور موږ دا سوله د خلکو سره نه غواړو. هغه نفرت یا هغه یا بې باوري په دې پروسه باندې زیاتېږي، چې دا یو لوی تاوان به وي او دا په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه ده. دوم، که افغان حکومت هم په دې کې خپل حل زده ونه کړي او دغه پروسه ناکامه کړي، مندر هغوی هم یو لوی ناورین یا جنگ سره مخامخ کیږي. هر ورځ وژنې ته هغه وایي څلوېښت دوه څلوېښت کاله کیږي چې د افغانستان مختلف حکومتونه په دې جګړه کې ښکېل دي. دا حکومت هم که یو کال یا دوه کال نور هم عمر پاتې دی، هم دا رقم په جګړه کې به ښکېل وي. اما راځو طالبان ته، د دې پایله به په طالبان لپاره ډېره به قیمته تمام شي، ځکه چې هر ګروپ یا هر ډله یا هر څوک چې وي چې مثلا مخالف نظام، هغه یو مرحله یو ډېره مهمه فرصت دې ګروپ ته په لاس ورغلی چې باید په دې هېڅ قیمت د لاسه ورنه کړي. که دوی ونه توانېدل د سولې پروسه یې کامیابه نه کړه، که خبرو اترو ته کېناستې، که لږ پهستهغه یو فلیکسیبلټي ځانه ونه ښودله، شاید بیا نور خلک هم د دې هغه نه لاس واخلي او بالاخره پسلا بیا دوی لپاره بل بدیل شاید بیا جوړ شي. یعنی دوی لپاره بیا پسا هغه غوښتنه یا هغه مارکیټ یا هغه دیمان یا هغه چې دا په هغه له بیا نه بیا ځي. نو زه فکر کوم خو په هر صورت دغه ټول سناریو کې موږ فکر وکړو په آخر کې افغانستان ولس او خلک متضرر کېږي په دې هیله باندې چې هیڅوک زموږ دوستان پاتې کېدای نه شي، پرته هغه نه چې موږ خپله افغانه خپله ګټه ونه پېژنو. زموږ سیاسون چې یوازې بهرنیو ته بهر ته ځي سفرونه کې فکر کوي چې بیا څنګه پنځه روپۍ د لاسه راوړي او څو وخت په ژوندي پاسې، بهتره به دا وي چې ملي ګټې وپېژني، سره یو شي، یو دریځ اختیار کړي، او طالب هم بالاخره د آخرین فرصت چې ورته په لاس ورغلی له افغان نه طرف سره کېږي او په یو تفاهم باندې ورسیږي چې دوی هم د یو سولهییز او انساني ژوند مستحق دي بېرته افغانستان ته راشي. موږ وکړای شو چې بالاخره کامیاب شو، که نه
امریکا هم د خپل ګټ لپاره راغله، د خپل کار لپاره به وسی. روسیا هم خپل اهداف لري، چې خپل اهداف لري، پاکستان، ایران هم ټول خپل اهداف لري. اما مهم ده چې افغانان ټول به یو هدف لري، هغه سولې د افغانستان ته او بل اخر د سولې پروسه کامیابی.
ډېر زیاته مننه میرمن شینکی کړوخیل، د افغانستان د ولسی جرګې استازی او پخانی ډیپلوماټه. له تاسو سره خدای پاماني کوو، له نورو میلمنو سره بحث ته دوام ورکو. کورم ودان، مخکې له دینه چې بیرته عظیمی صاحب او بهیر صاحب تراشو، د یو څو اوریدونکو لنډ پیغامونه راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ راډیو هم ټیټه کوي. مهرباني غږ مرازی خبريږي. مهرباني
یو نظر لرم. نظر می داد سیمور دیت نظر کو سی د افغانستان سره ډیر سره ورده ده، او زموږ د مان د سیدا تر څارونو لاندې راغلي دي، ځکه چې اشرف خان صاحب هم د هغو کسانو سره په سولې کې مسلحت و چې په خوا دې خنوم نه اخلي. نو دا موږ ته ډېر ښکاري چې تل خارج ستاندارو او طالبان هم و سولې خبرې ته کښېناست او خپلو فوجیانو کې حکم او چې خارجیان له سپوپو څخه وباسي. نو دا موږ ته یو ښکاري ولا وایم چې دا څهکم دې ور کې او کښنه کې و. محترمو میلمنو څخه مې دې پوښتنې دا دي، لومړۍ پوښتنې دا ده چې دا په هیئت چې وقته ته تللی ده دا څونه خود اختیار ده؟ یعنې دوی کولی شي ساده یو پرېکړه وکړي، هغه بیا حکومت ورسره ومني، او که به حکومت خپل رایه ته تطبیق کړي. او بله پوښتنه له محترمو میلمنو څخه دا ده چې که چېرې دا والي هم دا خبرې ناسمه شي، بیا به څه انجام وشي او څه به رامنځته شي، څه به پېښ شي؟ دا زما پوښتنې دي.
مننه عظیمی صاحب او بهیر صاحب را سره دی، دوی به ځواب درته وایي. یو بل اوریدونکي ته ورزو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ او خپل نظر مراته وایي.
السلام علیکم اجمل خان صاحب.
وعلیکم السلام، غږ مو اورو. مهرباني.
کشمیر خان زرملوالیم د خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې هیله تاسو محترمو میلمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ستړي مشه. مهرباني.
سلام شه، یو پښتنه لرم نظر به نور کوم، ځکه وخت کم ده. پښتنه میلمنو نه د ما کثیر ته د امریکا د نوې حکومت د طالبانو سره د تیر کال د نوښتم د فروری په تړون باندې لسره ارزونه وکي. آیا دغه د سولې خبرې شو په قطر کې روانې دي، د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ؟ آیا په دې باندې به څومره منفي اثر وکړي، منفي اغیزه به وکړي؟ ما دغه یو پښتنه وکړه، چیرته جواب شي؟
مننه اتمن میلمانه به درته خپل نظر پاړه وای. یو ورسته اوریدونکو هم راوخلو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او نظر مو وای.
بسم الله، خبرې کوم. ګوره مهمه خبره ده چې پاکستان دی وخت اقتصاد لیک په جوړتو ده، هغه سره ده پاکستان دا غوړ دلته چې اقتصاد د نیګا نه باندې افغانستان د کاغلان دي کې ده کسات لاندې کې ده، ځکه چې په جنگ خو نشو او دا غوړ ته فرض ده ګانلان دي د اقتصاد دي ګانلان دي دا غارل د تیری ګرین کا کسولا نه نو د نور کله په پیدا کیږي چې انسان هم ګل ته کوشش کوي د پاکستان د دې لار خراب کیږي او کله پاکستان ته هم څه شرکت دې کوي چې زکه ایران کوم دار کې کې دي د نور ته چې د تر تیری کې افغانستان کوم اسکم او پنځه درې دوه پرم د اسیا د خو پیدا کیږي د پاکستان دې څه دې د ورخطې په حالت کې زکه چې دې وتی دې زینه زو
ډیر مننه. نو د اوریدونکو پیغامونه مو واخیستل. وخت را سره د خبرونې تقریبا یو لس دقیقې پاتې دي. عظیمی صاحب تاسو ته راځو، د ځینو اوریدونکو نظرونه او پوښتنې به دې اوریدلې. یو نظر چې د ما پام ور واوخت هغه دا دی چې دوی وایي چې که د دوهې خبرې ناکامې شي څه به کیږي؟ افغان حکومت دغه لیګلې حیات څومره یو داسې حیات دی چې پریکړې کولی شي او داسې ځین نور نظرونه و. لنډ لنډم که په د اوریدونکو د پښتون او نظرونو په اړه تبصرې ولرو، بیا وروسته نور مخته ځو.
ان صاحب، اول دوه سوال چې د حیات څومره خود مختاره دی، داسې دی زه فکر کوم
دا صحیح دی د مختلفو سیاسي افرادو نمائندگان چې دولت ټول کړی دي. خو سوال دا دی که د افغانستان دولت ټیم صلاحیت نه لري، آیا طالبانو ټیم صلاحیت لري؟ یعنی هر مذاکرات چې کېدله مهم موضوعات به دیم خپل رهبران تلل، حتی د پاکستاني چارواکو په شمول د نظامي چارواکو به دوه کې په یو هوټل کې طالبانو سره ناست او د مشورې ورکولې. نو زه فکر کوم د صلاحیت خبر چې دواړه ټیم په یو اندازه باندې صلاحیتونه صلاحیت لري، صحیح دی. دلته مختلف نظر مختلف دغه موضوع شته چې ځینو سیاسون د ځینو حزب یا د ځینو اشخاصو نمایندګي کوي، هغه به د رئیس جمهور غني او یا دولت سره ډېر نه یي په فکر کې نه یم. په آخر د ورځې کې دوی بیرته یو لوی ټیم ته ځي. زه د دې طرفدار یم چې تر اوسني مذاکرات ټیم یو بل ټیم را ایجاد شي چې پاکي سیاسي مشران کوي، اصلي رهبران، یعنی رئیس جمهور کرزی خپل پخوانی رئیس جمهور خپل بخشي کې د دې پر ځای چې مثلا د نماینده اوس پاس کی، نو دا به بهتر وي. خو زه فکر کوم ستونزمنه ده اوس لپاره که خبره ناکامه شي. زه فکر کوم دا یوازې امکان نه لري چې مثلا طالبان دې پر خپل موقف باندې هیڅ نرمښت ونه شوي او دا فکر وکړي چې هر څه چې موږ غواړو امریکا تر سره کړي را سره منلې د دې نه وروسته به مني. زه فکر کوم نوې اداره ده که چیرې طالبان جنگ ته ځي، نو دا جنگ به طالبان ته ډېر اسانه نه وي، یعنی قیمتي به پرې وځي، افراد به د دې د منځ ځي. جنگي رای حل چې موږ وایو چې د افغانستان څول د افغانستان جنگ مسلې ته نشته، نو طالبان باید ثابت کړي. د امریکا نوې اداره او د دې په دوه پر بحث دغه باندې به څومره غیزه ولري د کشمیر خان ورور سوال ګوري. امریکا نوې اداره دا فکر وکړي چې کوم تفاهمنامه چې موږ د امریکا سره د طالبان سره امضا کړې ده، کې طالبان تر ډیر څور کول سي، دا په حقیقت کې امضا دي. او دا غي سرمنشه دا ده چې طالبان ګټه په دې وکړل چې د ټرمپ د انتخاباتو وخت او د غوښتل چې په خارجي سیاست کې یو اکلن یو لاسته راوړنه ولري، نو د طالبان سره ډیر څه ومنله چې نوې اداره فکر نه کوم چې وي مني. نو د کله چې دا سره د کیږي ارزول کیږي، نو هر څه به سره ارزول کیږي. نو طالبان فکر کوم په دغه کې ورخطا دي چې آیا هغه څه چې زموږ سره د پردې پر ترشا او د پردې تر مخ امضا شوی دي هغه به زموږ څخه اخیستل کیږي، او اوس به ازیرو چې موږ باید نور قیمت ورکړو. سوله طبعا قیمت غواړي، مګر که چېرې طالبانو دوهې اګریمنټ ته وګوري، دوهې تفاهمنامې ته وګوري، ډېر څه د لاسه نه دي ورکړي. یعنی یو داسې نقطه ماته څوک نه شي راښولی چې هغه دي طالبان داسې شی دی چې طالبان دې بېرته هغه نه شي شاته کولی. یعنی ټول زیات لاسته راوړنې درلودل. د پاکستان موقف او د افغانستان دولت په سیمه کې ډیپلوماسي د اخیری ورور سوال. زه فکر کوم دولت افغانستان په دې کې ډېر څه کولای شوای چې اکلن په سیمه کې ځینې همکاران پیدا کړي، مګر کچیر وګورو پخوانی رئیس جمهور کرزی او اوسنی رئیس جمهور غنی دا هڅې ډېرې کړې دي. تاسو فکر وکړئ چې پاکستان په 2014 کې پاکستان ته موږ یو ډېر نږدې شولو، هر هغه څه چې پخوانی رئیس جمهور نه وکړي رئیس جمهور غنی وکړل، مګر پاکستان تر پایه پر خپل عمل باندې زیاده باندې عمل ونه کوي. د چین سره زموږ دغه سیاړي کې ډېر کوشش پر وکړي، مګر زه فکر کوم یو فعال ډیپلوماسي تر دې نه بهتر اپروچ طریقه په کار ده چې موږ لا هم په سیمه کې زیات حمایت ترلاسه کړو.
ډېره زیاته مننه عظیمي صاحب. حکمت عظیمي د افغانستان د سولې د شخړې او سولې له انسټیټیوټ څخه الله تاسو سره مو خدای پاماني کوو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا بیان فریدون خوزون سره د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو ځای شو. خوزون صاحب اول خو مننه خبرونې ته ستړی مشي. تاسو فکر باندې د سولې وروستۍ روانې شوې خبرې دغه بیا پایلې تاسو ته څه ډول یو پایل ښکاري، څه فکر یې کوئ پاړه؟ خوزون صاحب تلیفون قطع دی. بهیر صاحب تاسو ته براشو، له تاسو نه خو دا بحث مونږ مخکې سره کړی وو. تاسو ته به دغه د اوریدونکو ځینې پوښتنې چې وي دا راجی کوو، او همدارنګه په بحث کې په تیرو میلمنو چې څه وویل په هغې اړه باندې که تبصره ولرئ، خپلې خبرې هم راټولې کړئ راته. ښاغلی بهیر
زما غاوري
وو وسی اورو مهرباني وکي
زما پلند کوایم مو د دې په ځای انتقاد وکاو او یا تل منفی ګرایو وکاو هر څه چې دی اوس د سولې د پر وړاندې شوې دي دوه حياتونه زموږ د سولې په اساسي خبرو باندې بحث وکوي او په مجموع کې د شخصي اهدافو په دې کې تر ډیره پورې افغان حکومت مسولیت لري چې د خپل شخصي اهداف په ځای باندې طالبان هم په دې کې مسولیت لري چې وطن ته وګوري د وطن آبادۍ او د وطن سولې ته وګوري دا چې اوس څومره به خود مختار وي په فیصلو کې داس معلومیږي چې دوړ حياتونه د لوري نمائندګي کوي خو ته د سولې لپاره تر ډیره پورې باور ده چې طالبان او خپل لوړپوري هيئت او لوړپوري چارواکي د سولې لپاره راوستي دي هغه څوک چې د دوی په صف کې دي دوی په خلکو کې او په خپل جنگیالیو کې اثر درلودلی شي او هغه خبره د منښته منښت لري په خپل خلکو باندې هغه راوړاندې کړی دي برعکس افغان حکومت متاسفانه یوازې سیاسي جوړجاړی کړی دی خو سیاسي جوړجاړی هم د افغانستان واقعیتونه دي موږ به هلته سولې ته رسیږو چې زموږ ښکیل لوري د سولې دواړه غواړي او دواړه لوري د افغانستان منافع په نظر کې ونیسي او د افغانستان لپاره دوی کار وکوي په دې شک نشته چې ټول لوري امریکایان روسان چینایان هر څوک چې په دې سیمه کې دي پاکستان او ایران دوی خپل منافع لري او افغانستان هم نش کېدلی چې بغیر د دوی د اړیکې نه بغیر د دوی د منافع او د تضمین نه ایوه نتیجې ته ورسیږي موږ به الته غټون کې اوسېږو چې نړیواله اجماع مو د افغانستان د سولې لپاره رامنځته کړې وي دا اجماع هغه اجماع نه وي چې د موږ وسنۍ حکومت په غیب سي دی هغه اجماع چې وسنۍ حکومت د خپل بخا د پر راټولوي هغه اجماع به موږ ته ګټه ونه کوي په دې شک نشته لري چې سولې خبره ناکامیږي نو به افغانستان خدای مکړه او ناورین سره مخ کیږي جنگ ته مخ کیږي د دې پایلې به یوازې همدا وي چې موږ به راتلونکي دوه درې کال بیا په جنگ کې ښکیل وو او بل اخره بیرته به هغه خبره تر ازو په کومه چې نن ولاړ یو پر نن نه خبر باندې چې دواړه لوري موافقه کړې ده نړیوال موافقه کړې ده چې هغه د خپلواک مشموله او به طرفه او د ټولو افغانانو په هوکړه باندې یو حکومت دی په دې توافق نشي فکر کوم یوازې موږ په سیاسي نمونه باندې په سیاسي جوړجاړی باندې توافق وکړو یا هغه مطرح کړو
مننه کوو
ناورین تدې په ځای باندې چې یو هلته راوباسي نورای هم په چلای کوي او د افغانانو د وژنې او د افغانستان د دربدری لامل بکیږي نو خبر دی چې په اساسي موضوعاتو باندې چې د افغانستان یو همشموله حکومت باندې هوکړه ده او نړیوال اجماع ده د افغانستان د سولې پر اړه باندې او بل اخره سراسري اوربند او د
ختم
د لپاره لار هوار شپې باندې موږ بحث وکړو
مننه عبدالجبار بهیر د افغانستان د تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر دوستانو د ازادي په چپو کې دا بحث چې د سولې په خبرو کې د ورستیو تحرکاتو او خوځښتونو په اړه مو جوړ کړی وو په همدې ځای پای ته رسو را سره ګډونوال میلمانه وو د ولسي جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټ شینکی کړوخیل د افغانستان د جنگ او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی د افغانستان د تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې ديالي شورا ویان فریدون خوزون هم را سره څوزل په ټلیفون وصل شو متاسفانه چې د ټلیفون د کیفیت او د خرابې کرخې له کبله په بحث ور سره ونتوانیدو خو دا چې بحث تراغې چمتواله خو د مننه کول دا او ټولو ملمنو څخه کور مو ودان تربیه خېچاري
د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سپله پوله پوش کې توي وم بیرته درځم پله پوله پوش کې توي وم بیرته درځم او سوال کړم جوابونه هیروم بیرته درځم می اسمان تر گریوان تر رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج تنا کی پوس کر وٹو بام برت تر زم تنا کی پوس کر وٹو بام برت تر زم سوال گریم جواب نہ
ساعت 3